په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونې ډېر برخه دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د خزو لپاره نیمنړۍ او د ازادي میلمه خو پیل د دې ساعت په خبرونو کې د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارلز دافر کرن ډیکر د افغان خزو د حقونو فعال بنفشه یعقوبی ته د امریکا لخوا د زړور خزو د نړیوال جایزې د ورکول ستاینه کړې او پرون دوشنبه په خپل ایکس پانیا پخوانی ټویټر کې لیکلی چې اغلی یعقوبی څخه د ټولو افغانانو په ځانګړې توګه د خزو او معلولو افغانانو د ملاتړ لپاره مننه کوي. اغلی ډیکر لیکلی خوشاله ده چې استاسو له کړنو او خدمتونو نه د 2023 میلادي کال د زړورو میرمنو د نړیوال جایزې په مراسمو کې ستاینه وشوه او زیاتوي چې د افغانانو د بشري حقونو د ملاتړ او د ښځو او معلولیت لرونکو افغانانو د پیاوړتیا لپاره په ګډه کار کولو ته سترګې په لاره ده. بنفشه یعقوبی د یو شمېر هغو ښځو په ډله کې وه چې پرون دوشنبه ورته په سپینه ماڼۍ کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن او د امریکا د ولسمشر میرمنې جل بایډن هم پکې ګډون کړی و د زړورو ښځو جایزې ورکړل شوې. نوموړی چې نابینا ده په 2008 میلادي کال کې له خپل میړه سره په ګډه د رحیا په نوم یو بنسټ ایجاد کړ چې په افغانستان کې نابینایانو ته روزنیز او د پیاوړي کېدو پروګرامونه وړاندې کول. اغلی یعقوبی چې اوس له افغانستانه بهر ژوند کوي بیا هم د معلولیت لرونکو افغانانو او د افغان نجونو د زده کړې د حقونو لپاره فعالیت مخته وړي. د طالبانو حکومت وایي چې د دفاع سرپرست وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد او ورسره پلاوی د دوحې د دفاعي صنایعو له نړیوال نندارتون لیدنه وکړه. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې مولوي یعقوب په نندارتون کې تر ګډون مخکې د ګڼو هیوادونو له دفاع وزیرانو سره په ګډه د قطر د امیر لمرستیال شیخ عبدالله بن حمد السانی سره ولیدل. د دې خبرو نور جزئیات نه دی ورکړل شوی. قطر د طالبانو له ملاتړو هیوادونو بلل کیږي او د لویدیځ او طالبانو ترمنځ د یو رابط رول لوبوي. د دوحې د دفاعي صنایعو نړیوال نندارتون د مارچ له 4 تر 6 د لسګونو هیوادونو او شرکتونو په ګډون پیل شوی دی. په دې نندارتون کې همداراسته باندې لس لوی جنګي بیړۍ او بیلابیل پرمختللي وسایل او پوځي سیستمونه نندارې ته وړاندې شوي دي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنرۍ له لوړپوړو چارواکو سره په کتنه کې ویلي چې په پاکستان کې میشت افغان کډوال د دې هیواد په ناامنیو کې هیڅ رول نه لري. د هغه په وینا له دې سره سره زرګونه د ده په وینا بېګناه افغانان په هغه هیواد کې په بند محکوم شوي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبری آژانس د دوشنبه په ورځ د مولوي عبدالکبیر او د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ د آسیا او آرام سمندر حوزو د مشر میرمن کیونګ جونګ او په افغانستان کې د دې دفتر د رئیس لیونارد زولو ترمنځ د لیدنې خبر ورکړ. د نومبر له میاشتې رئیس اسلام آباد د بی اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړی او تر اوسه له 500,000 ډیر کسان افغانستان ته استول شوي دي. دغه بهیر په پیل کې پاکستاني چارواکو تور ولګاوه چې یو شمیر افغانان په دې هیواد کې د حکومتي ځواکونو پر ضد یاغیانو په بریدونو کې لاس لري. همداراز د پاکستان په ګڼو ښارونو کې له هغې ډلې په کراچۍ کې سلګونه افغانان چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي بندیان شوي دي. د ایران قضایي ادارې اعلان وکړ چې هغه کس اعدام کړ چې وایي د اسرائیل د ملي استخباراتو د ادارې موساد اجنټ و او تیر کال په اصفهان ښار کې د دفاع وزارت په یو ورکشاپ کې په چاودنه کې لاس درلود. د ایران قضایي ادارې ته نږدې د میزان خبري آژانس راپور له مخې دغه کس پرون دوشنبه اعدام شو. څلور کوردان چې هغوی هم په دې چاودنه کې په لاس لرلو تورن شوي په 13 جنوري میاشت کې اعدام شول. د هنګاو په نوم د بشري حقونو ډله وایي د 5 کسانو هیڅ یو یې هم په عادلانه توګه نه دی محاکمه شوی او له هغوی اعترافونه د شکنجې له لارې اخیستل شوي دي. ویل شوي هغه کس چې پرون اعدام شو د 2019 کال د فبروري له میاشتې وروسته د اسرائیل د ملي استخباراتو د ادارې موساد له اجنټانو سره په تماس کې و. د میزان خبري آژانس راپور له مخې دغه کس چې نوم یې نه دی ښودل شوی په 2012 کال کې له قاچاقي لارې ایران ته د 2 بې پیلوټه الوتکو په لیږدولو کې هم مرسته کړې وه. د جرمني د بهرنیو چارو وزیره انالینا بایربوک غواړي چې د اروپایي ټولنې د پراخېدو بهیر چټک شي څو د بوسنیا هرزګوینا او مونتینیګرو په څیر هیوادونه د چین او روسیې له نفوذه وساتل شي. اغلی بایربوک د دوشنبه په ورځ د مونتینیګرو د بهرنیو چارو له وزیر فیلیپ ایوانویچ سره د دې هیواد په پلازمینه کې د کتنې په مهال وویل هر څومره ژر چې موږ په دې جیوپولیټیک وخت کې د اروپایي اتحادیې په توګه پیاوړي شو ښه به وي، خو په ورته وخت کې هغې ټینګار وکړ چې پراختیا په خپله هدف ته په خپل هدف نه دی بلکې مخه د اروپا پیاوړتیا ده. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. مخکې لدې چې د ازادي راډیو دو اونیزو پروګرامونو ته ور ورسیږي، د افغانستان په اړه لنډه خبري برخه هم لرو. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمیشنر په افغانستان کې د بشري حقونو سیستماتیک نقص د نه منلو وړ بللی او ټینګار کړی چې د افغان ښځو او نجونو حقونو ته باید لومړیتوب ورکړل شي. ولکر تورک پرون د مارچ په څلورمه د بشري حقونو شورا 55مې غونډې ته په وینا کې د افغانستان په اړه یو لړ څرګندونې وکړې. له بلې خوا د افغانستان د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ هم د ښاغلي تورک له خبرو خپل ملاتړ څرګند کړی دی. تفصیل دی صفي الله ستانیز په راپور کې.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په 55مه ناسته کې د نړۍ د غونو هیوادونو په قطار کې چې د ملګرو ملتونو په باور پکې بشري حقونه تر پښو لاندې شوي، یو برخه افغانستان ته ځانګړي شوی و. د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر ولکر تورک په خپل وینا کې وویل:
ان افغانستان آی ډیپلور continuing
زه په افغانستان کې د بشري حقوقو پرلپسې او سیستماتیک سرغړونې په ځنګړې توګه د خزو او نجونو د حقوقو هر اړخیز نقض چې هغوی له ټولنیز ژوند متوسطه او عالی زده کړو کار او آزادانه تګ راتګ محرومی کړي د ډیر تاسف وړ بولم. د خزو او نجونو د حقوقو پرمختګ باید د ټولو هغو کسانو لپاره چې په افغانستان کې دننه یا دغه هیواد لپاره کار کوي لومړیتوب وي.
ولکر تورک هم دارس د مدني فعالانو او خبريالانو په وړاندې هم د محدودیتونو یادونه وکړه، او دا چې دغه خبره د ښځو د بشري حقونو غړي مدافعان او خبريالان له خپل سره زندانونو کړيږي. طالبان د 2023 کال په اگست کې واکته ورسېدل. لاغه وخت رئیس افغان جونې لشپګم ټولګي پرته له خوندزو منا شوی او ورسره د جنونو پرمخت پانتون دروازې هم تړل شوې دي. طالبانو په دې سربېره په نادولتي مؤسسو کې د ښځو د کار مخه نیولې. لدې ټولو سره سره طالبان ادعا لري چې د چا حق نه دی تر پښو لاندې کړی او د ښځو حقونه د دوی په خبره د شریعت په چوکاټ کې تضمینوي. اخو د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بنټ هم د بشري حقونو د عالي کمشنر ولکر تورک له پرونی سرګندونو کلک ملاتړ خولې. ښاغلی بنټ په خپل اکسپاند لیکلي چې د افغان ښځو او نجونو د حقونو پرمختګ باید د ټولو لپاره مهم وي او لومړیتوب یو ګرځوي.
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتوبات اجازه نه وکي او کدل ته چیرې زمر سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ په شنن ته باید جوابونه راکړي.
یو څه د اقتصاد د سیاست اجتماع کله دا خو نه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي؟
کچیر یو انجلی تل ورسته ټول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولای چې دومره لیرې ځای لاړ شي. دا د ښځو تکول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو.
نیما نړۍ
سره د میان خولې مر باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نو ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. آیا افغان میرمنې په وسنۍ شرایطو کې د مارچ اتمه د خځو نړیواله ورځ لمانځي؟
چې د یو ښځه هیڅ هغې ته آرامش نه وي په هېڅ ځای کې، نو هغه به څنګه د اتمه مارچ ورځ څنګه هغه تجلیل کوي؟ دا خو یو واضح خبره ده چې نه شي کولی.
کورنۍ څنګه د ښځو ورځې په یاد ده؟
اتم د مارچ کې چا په یاد می خپل غټ نشي استلای. تجلیلولو امکانات خو بيخي نشته. د افغانو ښځو په یو لاس ویل نو ستړلې دي.
د طالبان حکومت اتم د مارچ د ښځو نړیواله ورځ مني.
اتم د مارچ مني خو سره کمی مني په کوم کې مني؟ ښځو ته اجازه شته د تحصیل، خزه ته اجازه شته د وظیفه، خزه کولی شي چې خپل حق وغواړي. نه نو څنګه ورځ لمانځي؟
نن امدا موضوع چیرو ملتیا موکړی. قدر من اوریدونکو، د خځو نړیوال ورځ د کارګر خځو له غورځنګ څخه چې د 15000 خځو په اعتراضی لاریون کې د کاری ساعتونو د لنډیدلو د خمعاش او د رای د حق غوښتنه یې کړې وه راپیل شوه، چې بیا وروسته ملګرو ملتونو هم په 1950 کال کې د یوې نړیوالې ورځې په توګه ومنله او هر کال یې لمانځي. په افغانستان کې سږ کال بیا د ښځو نړیواله ورځ په داسې حال کې ده چې افغان میرمنې د طالبانو د حکومت لخوا له خپلو ټولو شرعي او قانوني حقونو څخه محروم شوي دي. د کابل ولایت یا به اوسیدونکي چې نه غواړي نوم یې په خپرونه کې یاد شي وایي د طالبان حکومت تیر کال اتم د مارچ یوازې په رسنیو کې یاد کړ، نورې په همدې ورځ هم ښځو ته ارزښت ورنه کړ. د دوی په ټولو حقونو یې سترګې پټې کړي او له کور نه د وتلو اجازه نه ورکوي.
ښځو ته اجازه شته د تحصیل، ښځو ته اجازه شته د وظیفه، ښځې کولی شي چې خپل حق وغواړي. نه نو څنګه ورځ لمانځي؟ کله یو ښځه یم، ماته د زغملو وړ نه ده، ځکه زه باید کور کې اوسم، زه باید پخلی وکړم، زه باید جارو وکړم، زه باید بیرون ونه وزم، زه باید د چا غږ ونه اورم، زه باید تیز خبرې ونه کړم، زه باید ونه خاندم، زه باید ځان ته ونه رسیږم. فکر وکړه یو زندان کې ښځه فلاني شرایط کې صرف لکه زندانیانو غوندې ژوند کوي. که ښځو ته اهمیت ولري خو جامعه ته اهمیت نه ورکوي. چې د ښځو ورځ ده، ښځو لپاره یو ورځ ټاکل شوې ده چې هغه ورته ولمانځي. ژوند داسې روان نه ده چې باید 8 مارچ ولمانځل شي. کله چې یو ښځه نه شي کولی تحصیل وکړي، یو ښځه نه شي کولی چې وظیفه وکړي، یو ښځه نه شي کولی چې بیرون ووځي، یو ښځه نه شي کولی چې خپل هغه حق وغواړي، نو څنګه ورته ورځ لمانځي؟ په کوم مناسبت ورته ورځ لمانځي؟ چې په مناسبت چې هغه په کور کې بندي کړی، زندانی کړی، د خپل حق حقوق هر څه نه بې برخه کړی، هغې رقم ورته لمانځي. ډېری افغان نجونې یا ښځې چې دي د رواني تکلیف کې مبتلا دي فرشته جانې، ځکه روحن ذهن ټول همدې سوچ کې دي چې کله مونږ وشي کولای خپل هغه حقوق وغواړو، وشي کولای چې په خپل خوښه ژوند وکړو، خپل تحصیل، خپل ژوند ته ادامه ورکړو، خپل هغه پلار ورور یا د ژوند همسفر یا خپل اولاد سره اوږه په اوږه یعنی ودرېږو، هغوی ته یو څه ور زده کړو. نو کله چې یو مور ونشي کولای چې خپل زوی ته هغې ته مکتب یا د خپل لور هغه مکتب درس یا کورنۍ دنده کې ورسره مرسته ونه کړي یا هغه پوه نه کړي چې یعنی چې دا کورنۍ دنده ده یا درس ده یا دا داسې کې یو اولاد راشي مور ته کښېني چې مور دا څنګه ده، یو مور پوه نه شي. نو ته فکر کوي نننی نسل به مو تحصیل کدی، نننی نسل به د افغانستان یو نهال شي. دغه ورځ ما لپاره ډېر دردونکې ده چې اتم د مارچ دی او مونږ نشو کولی په خپل خوښه ژوند وکړو، ځکه ښځې باید آزاد اوسي، نه باید قید اوسي، ځکه دا یې حق ده.
هغو میرمنو چې رسمي دندې درلودلې له نورو حقونو سره د ښځو د نړیوالې ورځې نمانځل هم د دوی له لومړنیو حقونو څخه ګڼل کېده. دوی ته غونډې جوړېدلې، د دوی کار او لاسته راوړنې ستایل کېدلې، خو اوس چې په خبره یې په کور کې بندیانې دي، ډېره سخته ورته تمامېږي. د پغمان یوه اوسیدونکي چې دا هم خپل نوم نه وایي، په دې هکله ورسره غږېدلی یو.
کوم ژبه تاسو وایم چې څومره سخته تېرېږي چې نور کالونو کې مونږ ته جیلول ولې دې کالونو کې چې مونږ د تحصیل او د کار د هر څه د لاس نه ورکړی دي، چې څومره زموږ حقوقونه په اسلام کې راغلي وه مونږ ټول اوس د لاس نه ورکړی دي. اوس مونږ په دې چې مونږ هر څه د لاس نه ورکړی دي، نو مونږ څنګه دغه ورځ په خوشحالۍ باندې تجلیل وکړو یا د دې ورځې نه مونږ خوشحالۍ او خوند واخلو؟ نشم ویلی چې په کوم ژبه ووایم. نن چې تاسو ماته څنګه زنګ مونږ تاسو نه مصیبه اخلو چې د اتم مارچ نیټه ده چې تاسو مونږ ته مصیبه ورکوئ، زه نن پوه شوم چې د اتم مارچ ورځې دي، چې نن زه پوه شوم. زه د دې نه بالکل خبره نه وم. مور کله 15 ورځې به زه مخکې خبرېدم، ما به خپله مدګي ټوله نیوله، زما ټول انکاران نیوله. اوس زه د هغې نه بالکل خبره نه یم، ځکه چې اوس جهان وګوره، د ورځې د ښځې ورځې تجلیل د افغان مېرمنې ټول د تحصیل د کار د
هر سنا حق د څه په حق د هغه خزو حق او هغه ټول د لاس نه ورکړي دي او جهان تجلیلوي د موږ ته ډیر ګران تمامېږي چې جهان تجلیلوي او افغانستان کې خزي په سخت حالات ورځي تیروي شپې په سخت حالات تیروي باور وکړي چې زه د شپې جاړم د ورځې جاړم په هر دقیقه کې زه جاړم ځکه چې ما خپل څومره مشکلاتونه ما درس ویلي دي په څومره سختۍ کې ما فیس ورکړی دی ما فیسونه خپل قرض اخیستی دی په دغه کې پانتون کې ما ورکړی دی چې پرېږده زما تحصیل تمامه شي چې زما تحصیل ختمه شو اوس زه حق نه لرم چې خپل زه کار وکړم زه خدمت وکړم زه بهر لاړه شم د بهر تلو زما حق نشته دی پس په دې حالاتو کې زه څنګه د اتمې میاشت نیټې زه تجلیله کوم دا ماته بالکل بې معنا شوي دي هېڅ معنا ماته نه لري چې نن د ورځې د اتمې مارچ نیټه ده که څه دي هېڅ بالکل ماته هېڅ معنا نه لري لکه زما په شان ټولو ښځو ته ټولو افغانستان ښځو ته معنا نه لري چې څنګه ماته معنا نه لري هغې ته معنا نه لري
دا مېرمن له نړیوالې ټولنې څخه غواړي
دا هیله کومه چې ښځو ته رسیدګي وکړي چې کومه ښځه خپل د تحصیل د حق نه پاتې شوې دي د کار نه پاتې شوې دي د خپل حقونه چې خدای تعالی هغې ته ورکړي دي پاتې شوې دي نو رسیدګي وکړي ښځو ته که دا رسیدګي زه پوهېږم چې څومره مونږ چیغې وکړو څومره نري وکړو څومره جړه وکړو مونږ ته څوک نشي رسېدي صرف مونږ دا ورته تنه عذر کوو تنه غواړو چې زمونږ حق بېرته زمونږ ته لاس ته راشي زمونږ حقونه ورکړي دا خو په هېڅ مملکت کې نشته دی عربستان سعودي څومره مسلماني ملک دی هغې د خپل ښځو ته حق ورکړی دی ولې افغانستان نن د ټوله د افغانستان څومره زنانه چې دي د خپل د حق نه محروم شوي دي لطفا جهان ته نړۍ ته همدغه وایم چې د ښځو په حالات رسیدګي وکړي د ښځو چې څومره څه حق دي هغې ورته الله سه ورکوي که والله سه ونه کړي دا نن مونږ سبا نن سبا وګورو چې د یو نړۍ نیمه جامعه یې هغه ښځه مخکې وړي چې دا ښځه تېنه حس شي او بلاک شي خو هغه جامعه کومه معنا نه لري یو ښځې ته معنا نه لري دغه دی چې زموږ د ورځې دوه درې ښځې خپل ځان خودکشي کوي پانسي کوي د دې لپاره چې هغې ته ژوند صحیح نه دی اوس مونږ خپل کور کې صحیح ژوند نه لرو نو بهر نه څه ګله وکړو نو جهان نه زموږ دا هیله دی چې د افغانستان ښځو ته لږ رسیدګي وشي چې څه حق لري په یو خپله یو نړۍ کې هغه ورته ورکړل شي
د افغانستان اوسنیو شرایطو د میرمنو په ژوند دومره بد اثر کړی چې اوس په خپلو کورونو کې هم د پخوا په څیر د دوی حق نه ادا کیږي یو شمېر وایي چې اوس دوی د کور د نارینه ول نظر نه هم لوېدلې دي د ښځو ورځ نه ورته نمانځل کیږي د میرمنو که اتم د مارچ په یاد هم وي نشي ویلای چې نن ورځ ده
افغانستان کې داسې شرایط دي چې اتم د مارچ کې چا په یاد هم خپل غږ نشي ایستلی تجلیلولو امکانات خو بیخي نشته خو شرایط داسې دي چې کله زیق شي نو بیا د چا زړه تور شي بیا نو نه اشت مارچ ورته ارزښت لري نه چا خبره دی ښځې ورځ ورته ارزښت لري دی مور ورځ او د لور ورځ دا ټول ورسره حساب کوي زړونه مات دي نو موږ چې په رسمیت کې وو بیا د ادارې د خانه هم تجلیدلم کور کې هم لږ څه توجه وه او شرایط په نارینه باندې تاثیر لري صرف چې مثلا بیرون یادېږي تجلیلېږي دوی ته مفکوره ورکول کېږي دوی کورو کې هم کولی شي چې دا ورځ په ذهن کې وي تجلیلې کې هغه وخت تجلیدله هم په ادارو کې که داسې خاص شی نه وي یادوري کېدله یو پروګرام جوړېده خصوصا زموږ په ځای کې چې وظیفه م دوی تجلیلوله هغسې په کور کې ولې فعلا تیر کال نه چند خاطره نه لرو خو راتلونکي ته هم فکر نه کوم چې څه خاص آمادګي وي تجلیل شي دغسې ورځې که څه هم ورځ همیشه باید تجلیل شي یعنی درناوی همیشه باید ښځو ته وشي ولې دا چې یوه ورځ خاصې ښځو ته لپاره وي او یو خاصه توجه کېږي دا دوی ته کېدای شي روحیه ورکړي او نه تجلیلولو کېدای شي دوی نور هم مات کړي چې موږ په ټولنه کې هېڅ ارزښت نه لرو حتی په فامیلیونو کې هېڅ ارزښت نه لرو دی یو مکمل انسان په توګه لیدل کېږو نه نو دغه مسایل طبعا نور تاثیر لري د افغانو ښځو پښې او لاس فعلا نوس تړلې دي یعنی خپله هېڅ شی هم نشي کړی څوک چې داخل د افغانستان کې دي هېڅ زمینه دی هېڅ کار دی هېڅ نه مقابلې ورته برابر نه دی نو د دې ټولو امید هغه کسان ته دي چې بهر کې دوی کولی شي لږ څه افغان ښځو دپاره غږ پورته کړي او ورسه کوم بنیادي کار پیشنهاد کړي او نور کسان دې ته تشویق کړي چې د ښځو د حقوقو په برخه کې فعالیت وکړي
ستانګزی چې د ښځو د حقونو په برخه کې کار کوي وای د ښځو د نړیوالې ورځې ارزښت په دې کې دی چې ښځې د مبارزې له لارې په دې توانېدلې وي چې خپل حق واخلي. له آغلې ستانګزی سره مې مرکه کړې په ګډه یې سره اورو.
اتم د مارچ د ښځو د مبارزې او هغه مبارزه چې ښه پایله یې درلودله خورا زښت ارزښتمن ده د ښځو لپاره د ښځو د حقوقو په برخه کې، البته په هغو ملکونو کې په هغو ټولنو کې چې ښځه رښتینې خپل ځایګای او حق ورته ورکړل سوي او خپل حق وپېژني او د دې مبارزې په ارزښت باندې پوهېږي چې دا مبارزه ولې سوې ده، د چا لپاره سوې ده او کومه لاس راوړنه یې درلودله تر اوسه پورې. دا چې دغه اتم د مارچ په ټوله نړۍ کې لمانځل کېږي، د ارزښت وړ خبره پکې دا ده چې یوه ښه پایله او نتیجه یې درلودله. او کله چې موږ په خپل وطن کې په افغانستان کې دغه ورځ لمانځله، هغه وخت کې د ما غوښتنه او د ډېرو خویندو غوښتنه پاسه دا وه چې موږ خویندې باید د دې ورځې په ارزښت باندې پوه کړو، صرف د دې لپاره یې ونه لمانځو چې ښځې ته یوه ډالۍ یوه ټکرا یو ګل پکې ورکړو، د ښځې رښتینې ځایګاه سره پکې وپېژنو، د ښځې هغه تساوي د حقوقو څه ده چې په نورو برخو کې د نارینه وو نه کم نه دي، کوم حقوق چې نارینه وو ته ورکول کېږي باید ښځو ته ورکړی شي. دغه ارزښتونه وو چې باید پرې بحث سوی وای او نور بحثونه به ورو ورو همدغه خوا ته روان ول او ځینې غونډې به همدغسې نیول کېدلې پرته له دې چې ښځې ته پکې ټکرای او ګل پکې ورکړو د دې ورځې په ارزښت باندې، ځکه چې د نورې دنیا یا د نورې نړۍ ښځې چې دي هغوی خپله ښځه ښځه حمایه کوي، ښځه د ښځې په ضرر کومه خبره یا کوم کار نه کوي. زموږ په ټولنه کې له بده مرغه چې تر اوسه پورې ښځه د ښځې لخوا ځورول کېږي، ښځه د ښځې لخوا متضرره کېږي او ښځه د ښځې لخوا نه درکېږي، نو د دې ورځې ارزښت په دې کې ده چې باید ښځه ښځه درکړي او ښځه د ښځې لپاره کار وکړي او ښځه ښځه ومني.
اوس که دا راته وایي چې په افغانستان کې چې اوس طالبان واکمن دي، د ښځو ټول حقونه ورنه اخیستي دي، دا ورځ لمانځل یا دې ورځ د احترام تاسو خپله څه رقم ګورئ؟
دا ورځ اوس په افغانستان کې په هیڅ وجه نه لمانځل کېږي. ټوله دنیا ورته ګوري چې همدا اوس په افغانستان کې څه روان دي. ښځه له خپل اولنۍ حقوقو نه، له تعلیم نه، نجونې بې برخې دي، ښځې د کار له حقه بې برخې دي، د تحصیل له حقه بې برخې دي. نو موږ نشو کولای چې په افغانستان کې ووایو چې په اتم د مارچ څنګه لمانځو. اتم د مارچ هیڅ درنښت نشته، یعنی ښځې ته درنښت یا ښځې ته په درنه سترګه کتل، نو ښځې کار ته ارزښت نه ورکول، د ښځې هغه حقوقي حیثیت ته ارزښت نه ورکول. زموږ په ټولنه کې صرف همدا ویلې کنه چې ښځه یا د کور ده یا د کور. ښځه همیشه باید مظلومه اوسېږي، ښځه همیشه باید په کور کې اوسېږي، ښځه همیشه باید هره خبر څه نارینه کوي هماغه ومني، بې له دې نه چې پکې دلیل ووایي یا پوښتنه وکړي چې دغه خبره حقه ده که ناحقه ده. نو اوس فعلا په افغانستان کې د ښځې لپاره نه ورسته او نه هم د ښځې لپاره کوم د احترام وړ کار کې ترسره کېږي او نه ښځو ته حقوق ورکول کېږي. او له بده مرغه چې نه دنیا غږ اوري، نه په دننه افغانستان کې نارینه غږ اوري، اوسنی نظام په دې اړه هېڅ خبره نه کوي، هغوی خو ښځه هېڅ نه شمېري په ټولنه کې.
دا به څومره منفي پایلې ولري لنډ مهال ته اوږده مهال ته چې د یوې ټولنې نیمایي وګړي په دې ډول له پامه غورځېږي؟
ولن مهاله که خو موږ ته ګورو چې څومره اقتصادي ستونزه ده، څومره چې یوه ښځه به په کار به یې کولو وظیفه به یې درلو، څومره به یې مرسته کول په اقتصادي لحاظ، په مالي لحاظ، او کله به یې چې درس ویلې څومره به یې خپل اولادونه ښه روزل. او په مهاله کې خو لا ډېر خطر ده، سیمې ته خطر ده، ځکه چې یوه پویه ښځه، یوه باسواده ښځه هماغسې ماشومان روزي. اوس که موږ او تاسې وګورو نو په ټولنه کې هماغه رقم ښځې لا ډېرېږي چې صرف د دوی لپاره شوم راوړي او دغه ماشومان نه ساتنه وکړي سي، نه د حق نه دفاع وکړي سي. په مهاله کې دا سیمه ته خطر ده، نړۍ ته خطر ده، ځکه چې څومره یو خلک یو قوم یو ملک په تیارو کې ساتل کیږي هغومره نور ترې زیانمن کیږي. او دا په مهاله کې د موږ د ملک هغه کوم تاریخ چې لرو، فرهنګ چې لرو، کوم ارزښتونه چې لرو، هغه ته بنیادي صدمه رسېدلی او صدمه ورسېږي، ښه پایله هېڅ نه لري او هېڅ چاته په ګټم نه ده. بیا به هغه وخت کې نړۍ غوغارې وهي او غږ به کوي، بیا به یې هېڅ هم لاسته نه ورځي، ځکه چې بیا د هغه رقم خلکو کنټرول دی ټول دنیا لیواسم وتل خبره ده.
بله، هغه میرمن چې افغانستان بهر اوسیږي دوی ته څه کول پکار دي چې افغان میرمن او سره چې دننه په افغانستان کې دي لغو سره یو څه مرسته وسي ملاتړ وسي ځکه هغوی خپل غږ نشي پورته کولی. دغو په وینا دغو لاس پښې اوس تړلي دي، هغو دوی حتی اتم د مارچ نسي نمانځلی. بهر کې چې میرمنې دي څه کول ورته پکار دي؟
بهر دوه رقمه درې رقمه خلک لرو. یو هغه خلک دي چې پخوا راغلي دي د همدغسې جنګونو مصیبتونو له لاسه درسونه یې ویلي، په خپل ځانګړو چارو کې مصروفه دي او د افغانستان د برخلیک او له افغانستان د هر څه سره اوس هغه سوي دي، پردي سوي. یو هغه خلک دي، هغه میرمنې دي چې کار یې کول بعد له سقوطه راغلي دي، هغوی شته امکانات نه لري، هغوی ته مایکونه په اختیار کې نه دي، هغوی ته که یو څه زمینه د خبرو کولو مساعد دي، هغوی په ژبه نه پوهېږي، هغوی کار نه لري، هغوی وا څه نه کېږي چې ویکي. یو هغه رقم دریم کټګوري خلک دي چې د واده لپاره راځي، اما ځوان چې په افغانستان کې و اما ځوان دي دلته ده، خپل درد نشي دوا کولی، نور ته به څه وکړي.
څه فکر کوئ د حل لاره څه کېدلی شي په داسې یو وضعیت کې؟
په داسې یو وضعیت کې چې نړیواله ټولنه بالخصوص امریکا اروپایي ټولنه پکې دوی سهم لري چې د ښځو لپاره دوی مرسته ونه کړي، دوی په حاکم نظام باندې فشار رانه وړي، هېڅکله د افغان میرمن ته موږ به څه وکړو؟ یو څوک به څه وکړي؟ یو کس به دومره وکړی چې یو چا سره که مرسته وکړي. اوس که د افغانستان دننه هر چا سره خبرې کوي، د حاکم د مارچ په صفت ټول وایي، وایي ماشومان مې وږي دي، څو ورځې مخکې د کابل پوهنتون استاد راته ویلي وایي ټول کور نه یې ویشتلی یم، ټول شیان یې زما بیرون اچولي طالبانو، وایي زوی مې په سرطان ناروغي باندې اخته ده، وایي یوه روپۍ نه لرم، یوه ګولۍ ډوډۍ نه لرم، وایي خی ټوله تاسو فکر وکړئ د مونږ یو علمي کادر، د مونږ یوه خور چې څومره محصلین به یې روزلی وي په دغه شرایطو کې، نو فکر وکړه چې هغه ښځه چې پخوا یې دومره څه نه درلودله د هغې به څه حال وي. ایت چې هم د اوس زه وایم چې اتم د مارچ ده، وایي ماته یو د ډوډۍ یا د زوی د واکسین پیسې مې را پیدا کړې.
پکار ده د تاسو په نظر چې نړیواله ټولنه باید لاس په کار شي؟
دقیقا، ځکه چې زموږ واکس کې څه نشته. په جمهوریت کې هم د ښځو په لاس کې نه و، دفاع وزارت و نه امنیت و، هغه اساسي شیان ټول د نارینه وو په لاس کې وو. هغه نارینه هم هغسې وو چې د خپل موقف لپاره یا د دې لپاره چې ښځینه د مونږ سهم ونه خوري، هغه اصلي قدرت به ښځو ته نه ورکوله. اوس هم ښځې بېواسي دي، هغه وخت کې هم بېواسي وي، تر وکیلانو پورې، تر وزیرانو پورې ټول شیان نارینه وو سره محدود وو. هغه څه حقوق یا څه حق به یم چې قایل وو ډېر کم کسان، هغه هم د دې لپاره چې نړیواله ټولنه فشار پرې راوړله او بیا هغوی له شرمه چې باید په اساسي قانون کې سهم یې درلودله ښځو ته نظر توجه کېدله. اوس خو هېڅ هم نه لرو، هغه نارینه چې ښځو ته احترام قایل دي، ښځو ته په درنه سترګه ګوري، د ښځې حقوقو ته ارزښت قایل دي، هغوی باید له خپلو خویندو سره ودرېږي، غږونه پورته کړي، تر څو څه قناعت ورکړي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامته اوسئ.
مننه، تاسو هم مننه.
مختل چې د ښځو د نړیوالې ورځې د نمانځلو موضوع د طالبانو د حکومت له ویان ذبیح الله مجاهد سره هم شریکه کړو، خو نوموړي د دې خپرونې تر خپرېدو پورې ځواب رانه کړ. درنګ دوستانو، په دې هیله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي خپرونه پای ته رسوو. نیمه نړۍ خپرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوئ نو په دې واټس اپ شمیره باندې پیغام پرېږدئ. د واټس اپ شمیره ده 00422114 شپږ سوه یو. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
ازادی میلمه. السلام علیکم، د ازادی میلمه بل پروگرام ته شراغلاست. نن مو یو تاند افغان ځوان سببون د ویزی میلمه دی چې د چک جمهوریت د کرکټ په ملي ټیم کې یو مهم لوبغاړی دی چې شو اوپنر او میډل آرډر ګڼل کیږي. دیل د 2014 میلادي کال راهیسې په چک جمهوریت کې اوسي او د دغه هیواد لپاره په بیلابیلو مسابقو کې برخه اخلي. چک د نړۍ له هغو هیوادونو دی چې د کرکټ په ډګر کې ډیر نه دی ځلیدلی، خو اوس په دغه هیواد کې کرکټ د ودې په حال کې دی او په دغه هیواد کې د کرکټ د میدانونو شمیر هم زیات شوی دی. اوس په دغه هیواد کې د کرکټ د کلبونو شمیر تر 30 اوښتی دی. نن می د ازادي ملما پروگرام کې له سببون د ویزی سره خبرې کړې او پیل کې مور څخه پوښتنه کړې چې چک او کرکټ څومره سره نږدې سوي دي.
منګ چې څنګه په 2014 کې چې چک ترالو به په ته منګ په پایتخت کې په پراګ کې زه ما په افغانستان کې ډیر ښه کرکټ کړو. دلته چرالم نو کرکټ نو بیا یو شپږ میاشتې بعد ما سه ګوګل کې سرچ کو د مالچی تر کوم کلب کرکټ می سرچ مکو یو کلب می پیدا کو په نوم د باربیرینز. نو هغه ته ما ایمیل وکړو، هغه به ما ته جواب راکړو. بیا زه ورالم نو هغه وخت کې په 2018 کې تقریبا 15 کلب او په چک کې نو بس آرام آرام سره اوس په ټول چک کې 20 کلب دي. نو کرکټ اوس ډیر مخکې تللی ده په چک کې، ځکه موږ په لکه آی سی سی پر رینکینګ کې په T20 کې پاول کې چې موږ کرکټ سٹارټ کوو موږ په شپږ اویا نمبر کې. نو اوس همداسې موږ 250 ته راغلی سو. نو موږ ډېر آی سی سی ډېر T20 او T10 40 اور موږ ډېر لوبې وکړلې. اوس چې دا نو موږ آی سی سی رینکینګ کې ډېر مخکې راغلی سو.
دا وایي څه ویلی سو چې په چک جمهوریت کې کرکټ دقیقا په کوم کال کې پیل شوی دی؟
نو دا خو به دقیقا زما په یاد نه وي، خو چې خلک دلته تقریبا یو موږ سره یو سو ټیم کې لکه سینر لوبغاړي دي، هغه ویل موږ چې راغلي و دلته په 2001 کې. نو هغه وخت کې مو کرکټ لګ لګ کېدلو. نو دقیقا څه دا دغه خبر نه یم چې په کوم کال کې پیل کړو، خو 2001 هغه ما ته ویل چې 2001 کې موږ دلته کرکټ شروع کړو.
داوی سره په 2010 میلادي کال کې چې موږ تازه راغلي وو، د خپل ځینو همکارانو سره د پراګ په ځینو برخو کې کرکټ کاوه، خو ځایي خلکو به ننداره کوله او په ور ور همدا پښتنه کوله چې تاسو کومه لوبه کوي. معنی دا چې دوی ډیر بلد نه وو ورسره. اوس وضعیت څنګه دی؟ څومره غیر سره دی شي؟
اوس خو ډیر ښه ده، ځکه مونږ چې په 2010 کې چې مونږ دا زمونږ دوه گراوند په ټول چک کې، نو اوس خو 15 گراوند مونږ لرو. نو اوله کې چې مونږ هم کرکټ کوو نو خلکو به ډیر غتلې به مونږ ته پوښتنه کوي چې دا تاسو کومه لوبه کوي. نو به ورته مونږ تشریح ورکول چې مونږ کرکټ کوو. نو اوس چې مونږ کوم گراوند کې لوبه کوو، که د آی سی سی او که د زمونږ ډومیسټک لوبي، نو ډیر خلک راځي تماشې ته راځي هلته کینی.
دا وایي صاحب دغه ټیمونه چې تاسو یاد کړل چې په چک جمهوریت کې جوړ شوی دی، ټول په پراګ کې دی که د چک جمهوریت په نورو ښارونو کې هم دی؟
نه، په د چک په نورو ښارونو نه. دلته مونږ په پایتخت پراګ کې مونږ تقریبا 11-12 کلب لرو. نو بیا په نورو ښارونو کې دغسې دوه درې، هر یو ښار نه دوه درې کلب دي. نو ټول 24 کلب دي. نو بیا لوبې مونږ چې کوو مونږ په پراګ کې کوو، ځکه مونږ په پراګ کې ډېر ښه میدانونه لرو، دوه لکه خیسته میدانونه لرو. نو په دې کې مونږ به T20 او سلوي خوریزه چې ورته مونږ وایو هغه مونږ به دغلته دغه کوو، ټورنمنټ هم دلته په پراګ کې کوو.
په مهمو نړیوالو مسابقو کې زیات اروپایي هیوادونه نه وي، یوازې هالند یو څو نور هیوادونه دي چې په دغه مهمو نړیوالو مسابقو کې حضور لري. څه فکر کوي چې چک جمهوریت به کله هغه پړاو ته ځان رسوي؟
نو اوس خو چک ډیر مخکې تللی ده. اوس مونږ ښه لوبغاړي لرو، زمونږ لوبغاړي تللي وو لندن ته هم تللي وو ټریننګ دپاره. نو زمونږ په دغه شپږمه میاشت کې په همدغه کال کې زمونږ د 2018 T20 نړیوال جام ته زمونږ د ورلد کپ کوالیفای راوند ده، نو هغې ته مونږ ډېرې امادګینې نیولې دي. چک چې دا آینده ډېره ښه ده، ځکه چې ډېر ښه کرکټ اوس پکې کېږي.
بلې، په دوی کې بالران ډېر تکړه دي که توپ وهونکي؟ کوم برخه کې د دوی استعدادونه ډېر د پام وړ دي؟
نو چک چې دا چک په بیا په بیټنګ کې ښه ده، ځکه زمونږ بالران مونږ لرو خو هغه نه سپیډ نه لري سونه چې دا نړیوال بالران یې لري. نو په اروپا کې اوس چې دا زمونږ په چک کې ملي ټیم کې چې دا مونږ سره اوس بیټسمینان ښه دي.
دا خپل ځایي خلک دي که د نورو هیوادونو وګړي هم په هغه کې شامل دي؟
نو اوس چې دا مونږ د چک نه د ډېر د خوشحالۍ خبر ده چې د چک نه مونږ په سکواډ کې مونږ دوه نفران لرو خپل د پراګ اوسیدونکو دي، او نور چې د انډیا مونږ سره دی په ټیم کې، د انګلند مونږ سره دی، او دا یو دانه د استرالیا هم ده.
او تاسو ول چې په چک یا په پرای کې دوه میدانونه دی، فکر کوي چې دا کفایت کوي؟ که تاسو فکر کوي چې د چک جمهوریت په نورو شهرونو کې هم داسې میدانونو ته ضرورت شته چې خلک هلته تمرین وکولی شي؟
نه، دا خو کفایت نه کوي، ځکه چې دا دوه ګراونډ دي او کلبونه ډېر بیخي ډېر دي، ځکه چې په چک کې چې دا شنبه او یک شنبه د رخصتۍ ورځې، نو په دغه کې دا لیګونه په همدغه ورځو کې کیږي. نو اوس چې دا اوس په یو بل ګراونډ باندې کار روان ده، بل په د چک په د پراګ په د چک په بل ښار کې د برنو په نوم باندې ښار ده، چې په هغې کې په یو ګراونډ باندې کار روان ده. نو په دغه تقریبا په درې څلورو میاشتو کې به دغه ګراونډ سر ته ورسیږي، نو موږ بیا تقریبا شپږ اووه ګراونډ بیا دغه سیزن ته به آماده یو.
نو دې معنا دا ده د ویزي سب چې د چک حکومت ملاتړ کوي، هم په مالی برخه کې او هم په نور برخو کې.
هو اوس خو اوس چې دا موږ په دغه دوه کاله تیر شوي دوه کالو کې موږ ډېرې ښه مسابقې وکړې، موږ ډېرې بریاوې لاسته راوړې دي. نو اوس چې دا چک چې موږ ډېر سپورټ کوي.
د ویزي صاحب، د کرکټ نړیواله شورا آی سی سي څه فکر کوي چې بالاخره به خپله دغه د ملاتړ کچه څومره زیاتوي د چک جمهوریت د کرکټ څخه؟
نو موږ چې څومره ډېرې لوبې وکړو د آی سی سي، موږ شل اوریزه نړیوالې لوبې چې څومره ډېرې وکړو، لکه ټي ټوینټي چې موږ فل ممبر آی سی سي لوبې چې موږ څومره ډېرې وکړو، زموږ به ایکسپیرینس هم ډېر شي. که موږ لوبې وبیلو نو کومه پروا نه کوي، زموږ به ایکسپیرینس ډېر شي. نو هغه به بیا موږ د آی سی سي د نظر لاندې راشو، بیا لکه سپورټ به موږ ته ډېر شي، پام به موږ ته راواوړي.
بلې، دا وځي صاحب که د خپل مزل پاره وایست چې تاسو دلته راغلي، مخکې مې یادونه وکړه چې د ګوګل د لارې مو بالاخره یو ځایي ټیم پیدا کړی، اوس ستاسو رول څه دی د چک جمهوریت د کرکټ په ډګر کې؟
او لکه څنګه چې تا وویل، او بس ما د یو ګوګل د لارې پیدا کړو، بس تقریبا ما څلور کاله ډومیسټیک دلته لوبول، هغې نه بعد زما د څلورم کاله چې زه ملي ټیم کې لوبېږم، زه خپله لیفټي لکه چپلاس توپونکی یم او اوپنر بیټسمین یم، لکه اول زه اوپننګ ته راوځم، میډیم فاسټ بالر یم. نو اوس چې دا نو پر ځان مې ډېره خواري شروع کړې ده، فټنس مې ښه هفته کې څلور ورځې فټنس ته مې وخت ورکړی ده. نو کرکټ هم همدغسې هفته کې درې ورځې کرکټ هم پریکټس کوو، ځکه چې موږ په شپږمه میاشت کې موږ د ټي ټوینټي نړیوال د 2026 ورلډ کپ ته موږ کوالیفای راوند ته موږ آمادګي نیسو.
بله، په افغانستان کې مو څنګه کرکټ زده کړی وو؟ په کابل کې مو کاوه که په ننګرهار کې؟
او ما په کابل کې کرکټ فیل کړی، او ما خو دا ټیپ بال کوو، ټینس بال به مې کولو. نو بیا به همدغلته زمونږ د ګراوند خوا ته د هډبال د کرکټ میدان و، نو بس هماغې سره مې شوق پیدا شو، بیا مې هلته لږه اکیډمي هم شروع کړله. نو هلته مې لکه ښه کرکټ کولو، هلته مې ډېر کرکټ تقریبا څلور کاله ما په افغانستان کې هډبال کړی وو.
د وزیر صاحب، کرکټ نن سبا په افغانستان کې په یو محبوبه لوبه بدله شوې ده. حال دا چې په تیرو دیرشو کلونو کې یا څلوېښتو کلونو کې دومره ډېر کرکټ په افغانستان کې نه کېده، تاسې د څه برکت بولئ؟ د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له برکته زیاتو ځوانانو او ماشومانو دغه لوبې ته مخه کړې ده که څنګه؟
او د غټ مثال به سالې سې زو تاره در کوم، راشد خان دا، محمد نبی دا، مجیب دا، چې په ډېر لیګونو کې، په استرالیا کې، په بنگلاديش کې، په آی پی ایل کې دی، په انډیا کې ولوبېدل. نو ته زمونږ دا کرکټ چې مشهور شو ډېر مخکې چلاړلې، نو دا همدا وجه دا همدغه سلور پنځه لوبغاړي زمونږ د افغانستان په ټوله دنیا کې وځلېدل، خفر پومې سي وکړو. نو دغه وجه د چوس په ټوله دنیا کې افغانستان کرکټ چې دا نو آر سو کې پیژن یو ډیر مختم لاړلې.
دا وجه سي په افغانستان کې نن سبا تاسو به هم لیدلې، زیات ماشومان او ځوانان په لارو کوڅو او میدانونو کې په کمو امکاناتو کرکټ کوي. څه فکر کوي چې همدغه کسان چې د دوړو او خاورو نه ډکو کوڅو کې نن سبا کرکټ کوي په هغه محلي سطحه، دوی به بالاخره د کرکټ ستوري وي په دوی کې؟
او که وګورئ، دا نوین الحق د افغانستان دا اوس تقریبا پنځه څلور لوبغاړي دی، د همدغه ځای نه راغلي، زحمت یې ایستلی ده، شپه ورځ یې نه ده ګټلې، بس دی خپل زحمت یې ایستلی ده. خو افغانستان کې چې دا لکه ډېر سهولت نشته، خو اوس په دغه څلور کلونو کې افغانستان ډېر ښارونو کې، ډېر کابل کې، په تېر ننګرهار کې، ډیری اکیډمۍ نه جوړی شوی دی. نو اوس کرکټ چې دا ډیر مخکې تللی په افغانستان کې.
د افغانستان غوندې هیوادونه چې دغسې کمو امکاناتو کې کرکټ پیلوي چې معیاري میدانونه هم نه وي، په ماشومتوب کې زیات ماشومان په همدغو کمو امکاناتو تمرینونه کوي، دوی بیا بالاخره څنګه کولی شي چې د نړۍ دغه مهم چیمونه مات کړي، د هغوی په وړاندې مقابله وکړي، هغه چیمونه چې بیخي خورا زیات امکانات هم لري.
نو که وګوري ما ته یو مثال مدرم کو، دا د افغانستان دا پنځه لوبغاړي چې دي، دا فضل حق فاروقی دا خپل د قندوز ته د خپل قصې ما اوریدلې دي، د موجیب چې دی ویل مونږ په غرونو کې مونږ لکه اوارز پیچ مونږ نه درلودو، مونږ وای بس خپل زحمت به میستو، نو بیا مونږ وای کابل ته رالو، دا غي بدل تم وای س گراوندونه او نیټونه او هغه کې مونږ پریکټس وکړو، نو ار کس چې خواري وکي نو ډیر زر دغه ترازی.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم او لوبغاړي ستاسو ملاتړ څنګه کولای شي چې د چک جمهوریت دغه ټیم چې دی د نورو ټیمونو غوندې وکولای شي د مهمو هیوادونو له ټیمونو سره مسابقه وکړي؟
او صالح صاحب، نو موږ باید ډېر شلوري سره نړیوالې لوبې وکړو، لکه ټی ټوینټي آی سی سی لوبې موږ باید ډېرې وکړو. نو که سکه علی مونږ ډیر ټورنمنټونه لرو په ټوله اروپا کې، به سکه علی تقریبا مونږ یو لستور لرو، نو کچیر د مونږ په دغه یو لستور کې لګي یو سو لګ کامیابان مونږ لاس راغلی، نو بیا به مونږ په دنیا کې به د چې کرکټ به خلک وپیژنې چې چې کم یو ټیم لري.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سره د مسابقو کوم پروګرام لري یا تاسو کرکټ بورډ سره خبرې کړې دي؟
نه تر اوسه پورې خو دغسې پروګرام نشته، ده خو مونږ د یو خو د آیرلینډ ملي ټیم ده چې هغه خو فل ممبرشپ ده، نو هغې زمونږ د یو منیجر سره خبرې کړي دي چې زمونږ دلته فرسټ کلاس کیږي، نو تاسو کولی شئ چې مونږ سره دلته مسابقه والی مونږ وای ګراوند هم لرو، نو مونږ هم دغه پلان کې هم داسې کالې چې مونږ به آیرلینډ ته ځو او هلته به دا مسابقې کوو. نو که چېرته مونږ دغسې په دغه ځای کې د آیرلینډ سره یا په فل ممبرشپ د یو ای سره دغه سره لګي مسابقې وکړو، نو بیا کولای شو چې مونږ هر یو ټیم سره مونږ مسابقه وکړو.
بلې، ما هم دا خبره کوله چې زیات کسان په دې باور دي چې د نړۍ له لومړۍ درجه یا دویمه درجه ټیمونو سره که دغسې نوي ټکېدلي ټیمونه مسابقې وکړي، نو دا یې هم پر تجربو باندې مثبت تاثیر کوي او هم پر روحیه باندې. نو دغسې یو پروګرام خو به خامخا لري؟
او په آینده کې مونږ ډېر پروګرامونه لرو، لکه اوس زمونږ د آیرلینډ سره چې دا سیریز کې چیرته زمونږ کوچ هغې سره خبرې وکړي زمونږ منیجر، نو که دغه سیریز وشي نو زمونږ به که مونږ یو دا لوبې وم بیلو، پنځه لوبې ټی ټوینټي لوبې د شل اوریزه، که دا مونږ وم بیلو نو مونږ ته کوم دغه نه کې، ځکه مونږ به د هغې نه څه زده کړو، ځکه هغې ډېر سینیئر لوبغاړي دي، نو مونږ به د هغې نه څه زده کړو، هغه به مونږ بیا په ځان عملي کړو، مونږ به همدغسې مخکې سلو ځو. که دغه دا پنځه لوبې مونږ وم بیلو مونږ به هغې نه اکسپیرینس واخلو، دغه به مونږ په ځان عملي کړو، مونږ به ډېر په دغه څه چې مالته زده کړي دا به په ځان عملي کړو، نو په آینده کې بیا زمونږ په درد خوري.
د چک جمهوریت مهم لوبغاړي څوک دی چې فکر کوي چې د کرکټ په ډګر کې ښه آینده لري؟
نو مونږ سره په ټیم کې اوس تقریبا دوه درې لوبغاړي ډېر ښه دي، ځکه ځوانان هم دي، او زه خپله ما تقریبا آی سی سی یو دېرش لوبې کړي، ټی ټوینټي نړیوالې لوبې ما کړي دي، زه خپله درې ټی ټوینټي سلیز لرم او سلور دانې نیمه سلیز لرم. نو مونږ هم په ځان باندې ډېر زحمت وباسو، هفته کې درې سلور ورځې پریکټس کوو، انشاءالله چې آینده کې به ډېر ښه کرکټ وکړو.
تاسو دغه پریکټس چې کوي د وخت په تېرېدو سره د دغو کسانو شمېر په زیاتېدو دی، هغه کسان چې غواړي په دغو ټیمونو کې شامل شي؟
او سالی صاحب، اول لکه چې مونږ ملي ټیم کې مونږ تقریبا پنځلس لوبغاړي درلودل، نو اوس ډېر ښه لوبغاړي راځي، تقریبا اوس مونږ دېرش لوبغاړي لرو، ته دا دېرش مونږ دلته پریکټس کوو، بیا خپل مینځونو کې میچونه کوو، نو دا غینه به یو لوبډله ملي ټیم ته انتخابیږي.
د چک جمهوریت او اقلیم ته په پام سره په کوم برخه کې فکر کوي چې دوی ممکن په آینده کې ځینې داسې کسان ولري چې دوی باندې ویاړلای شي؟
او سالی صاحب، که وګوري نو مونږ په بیټنګ کې اوس ډېر ښه یو، او زمونږ بالینګ لږ کمزورې و، مونږ په هغې باندې اوس کار شروع کړی ده، ځکه مونږ په دغه سکالی کې ډېر ټورې لرو، نو مونږ په بولینګ باندې ډیر کار شروع کړی دا او په فیلډینګ باندې مهم په کرکټ کې چې دا فیلډینګ دا مونږ په فیلډینګ باندې ډیر کار شروع کړی دا نو ډیر خواریم شروع کړی دا په ځان باندې
دا وینې چې تاسو د دې ځای خلکو سره تماس کې تجربه مو څه ده چې په چک کې خلک د کرکټ نړیواله مسابقې چې دا ګوري
هو اول کې نو مونږ چې په 2011 کې 2018 کې چې مونږ یو دانه آی سی سی ټی 20 مونږ مسابقه وکړه نو مونږ به د خپل د چک د فیسبوک د صفین نشر کوله نو دوه خلکو باندې غتله او دا دوه تیر شوی دوه کالو کې نو خلک ډیر وس چې دا د ویډیوګانې تعقیبوي فیسبوک زمونږ فیسبوک زمونږ انستګرام زمونږ یوټیوب ډیر تعقیبوي
بلکله چې د افغانستان مسابقې دوی ستاسو سره د افغانستان د لوبغاړو پر ورټیو باندې بحث کوي خبري سره کوي پر دې موضوع
هو ډیر زمونږ د افغانستان چې مسابقې نو مونږ ټول د ټیم که زمونږ پاغه ورځ باندې پریکټیس نو بیا مونږ پریکټیس هم نه کوو بیا موږ مسابقې ته ناسېستو نو هغه ډیر خوشحالیږي دا زمونږ په ټیم کې چې لوبغاړي دي او تاسو ډیر ښه ټیم ده د افغانستان نو موږ ټول په شریکه ګورو
تاسو مخکې د هندیانو یادونه وکړه دوی په کومه برخه کې د چک جمهوریت لوبغاړو ته روزنه ورکوي
بله بله سالې سه موږ چې دا زمونږ یو کوچ د انډیا نه دا او بلم چې دا د استرالیاو نو استرالیاو هغه کانټراکټ خلاص شو نو په سکه لکه چې د زمنګ دوکو د انډیا نه دوکو کوچ راغلی دی یو چې د زمنګ د بولینګ او د فیلډینګ کوچ دا او بل زمنګ د بیټینګ کوچ دا نو هغه په انډیا کې ډیر ښه کرکټ کړی دا نو هغه موږ سره لکه ډیر خواري را سره کوي
دا وې چې د دنجونو ټیمونه هم لري د کرکټ په برخه کې په چک جمهوریت کې
بله سالې سه موږ خپل ملي ټیم لرو چې په زمنګ په دغه میش په د غره رواني په 14 تاریخ باندې موږ په سپین بارسلونا کې مسابقه لرو چې موږ د انجنونو او د زمنګ د ملي ټیم لکه موږ دوانه یو ځای سفر لرو بارسلونا ته نو ال د زمنګ د اسپانیا ملي ټیم سره زمنګ مسابقه ده او د انجنونو زمنګ د انجنونو د ملي ټیم هم د اسپانیا د انجنونو سره مسابقه لري
او دا غوی روزن کې څوک دی همغه عین روزن کې غوی تم روزن ور کوي کنه دا غوی د پرجلا روزن کې ګمرل سوی
اغه ته جلا روزن کې دی اغه تم یو دنه روزن کې چې دا د انډیا دا او بل چې دا د استرالیا دا نو اغه هم ډیر وس ډیر مخکې تللی دی اغه هم مخکې چې اغه هم په 2019 کې د انجن هم ملي ټیم جوړ کو نو وس چې دا نو ډیر خه مسابقې کې پریکټیس هم اغه هم مافته کې سلو ورځې 15 ورځې پریکټیس کوي نو وس چې دا اغه هم ډیر خه ټیم د زمونږ د چک د انجن ټیم
بل او داس ملمیر چې د چک جمهوریت کرکټ ملي ټیمونه پر یو هدا مالی او نور امکانات لري د دې لپاره چې دوی لا پسې وزلی ریسورسو پروګرامونه څه دي چې څه به کوي پر راتلونکي کې
نو پر راتلونکي کې موږ ډېر پلانونه لرو ځکه چې لوبغاړي اوس بيخي ډېر شوي دي تقریبا موږ چې څه کالې دغه کو شپېتنه پران لکه خو لوبغاړي چې وو د بل کالې چې په ډومېسټک کې خو پرفورمنس کړي وو نو هغه نه سلیکټ شوی دی او شپېته لوبغاړي چې دین او موږ پنځلسیز لوبډل اعلانو نو موږ چې دا اوس د یو میچ بعد زمونږ د آوټډور دغه شروع کیږي پریکټس نو موږ به دغه شپې ټول لوبغاړي نو موږ به پنځلس لوبغاړي سلیکټ کوو بیا به دیو په ملي ټیم کې لوبيږي
او دغه د لوبغاړو یا د لوبډلو د شمیر زیاتېدل دغه په دغه هیواد کې د کرکټ په دګر کې څومره فکر کوي چې د زیاتو ځوانانو د استعدادونو زریدو ته زمينه مساعده وي
هو سالې سبدانو ما دونه فکر نه کول چې په چک کې بم دونه د کرکټ خلک یې زګه چې دا مونږ چې دا کوم لوب وکړلې دا خو لایف لوب وي د یوټیوب نه بنشرې دی فیسبوک نه نو دا چې په دې چک کې کوم انډیا او یا د استرالیا او یا د نیوزیلند یا د لندن نو دیو دال ویډیوګان تعقیب کړل یاغي په خپل مملکتو کې ډیر ښه کرکټ کړل او بیا رااله پراکټه نو دلته اوس موږ سره په لوبډله کې دي نو شپې ته لوبغاړي موږ لرو نو دا غینه و موږ چې دا اوس په پریکټیس کوو میچونه به کوو نو دا غینه بیا ملي لوبډله انتخابيږي 15 سکواډ به تل انتخابيږي
او دا افغانستان په تیر دوی کوم پروګرام لري د انډر 19 د ټیمونو د جوړولو لپاره چې دوی مغه محلي مسابقې وکړي بیا غاندې سیزدونه ملي ټیم ته جذب شي
هو مونږ چې دا اوس چې دا په دغه کل حال منگا چی دا انڈر سکسٹین شپاڑس کلن لوگا لگا زوانان منگا اس چی دا منگا بل تقریباً سالور میں اشتماع کی دیو تلی و ہنگری تا آل تا مسابقی وی زمانگا زمانگ داش پاڑس کلن زوانان چی تلیو نو دیو پا پینزو مسابقی کی دری مسابقی گا تلی وی دوی بیلا لی وی نو اس چی دا نو چک چی دا دیر توجوی کرکر تا ور کردی دا سپورٹ دیر کئی
بلی ما غشتل دا پرتنو کم چی دا چک جمهوریت پا گاوندو یو ہی وادونو کی دا کرکیت وزیاد سنگ دی کچان پر اسانوی که پا دیر زیاد دی خبری نکی ریز زلی دلی نی دی لکه پا سلواک جمهوریت کی پا اتریش کی پا پولند کی او پا خپل پا جرمنی کی تاسو اتمن خبری است چی دلتا دا کرکت تیمون استا؟
هو سالی سیب منگا چی دا وس منگا اتریش سر ما بل کال مسابقی وکلی منگ هنگری سر وکلی منگ جرمنی سر وکلی منگ ناروی سر وکلی نو آغی هم کرکت دیر مخ کی تلی دا وس چی آغی هم دا سنگا چی پا چک کروان دا پا چک چی پا هفته کی سالور پینزه ورازی پرکتیس که دا واسی پا اتریش جرمنی ناروی کې ډیر په دا اروپایی هیوادونو کې اوس کرکټ ته ډیره توجه ورکړې ده او خخ لوبغاړي لري آر یو مملکت اوس په اتریش کې چې دی تقریبا په ملي ټیم کې اته نه لوبغاړي افغانان دي
او په دغه نور هیوادونو کې هم افغان لوبغاړي ستا مثلا د سلواک د پولند او جرمني
بلې سالی صاحب سلواک چې دا سلواک ملي ټیم نه لري خو پولند کې تقریبا درې سلور افغانان دي په جرمني کې کده غسی وګوري سالی صاحب تقریبا شپږ کو افغانان په جرمني کې دي په ناروی کې ناروی سره مخپل لوبي وکړه دي اغه هم تقریبا په ټیم کې سلور افغانان ما ولیدل ما سره ساتیر شو غاپو مولا غول په اتریش کې کده غسی وګوري اغه کې شپږ افغانان دي که په بلجیم کې وګوري اغه کې سلور پنځه افغانان دي نو افغانان پر اروپای ټیم ولري اروپا ملي ټیم نو په هغه کې اتمنی درې سلور افغانانی
وجه څه ده د ویزی صاحب چې افغانان دومره ډیر اوس زیات سوي دي د کرکټ په دغه محلي ټیمونه کې
نو که تاسو وګورئ د افغانستان کې کرکټ ډیر مخکې تللی ده نو آر یو کس چې دلته راغلی ده په افغانستان کې ډیر ښه کرکټ کړی ده نو هلته کرکټ کړی نو دلته چې راشي نو بس استعداد په کې ځکه په ملي ټیم کې نیسي یعنی داسې ډېر لوبغاړي په اروپا کې اوس ډېر کرکټ ډېر مخکې تللی ده لوبغاړي بیخي ډېر دي خو زمونږ افغانان استعداد لري ځکه په ملي ټیم ته انتخابیږي
او د دوی آینده تاسو څنګه ګورئ دغه افغانان چې په دغو اروپایي ټیمونو کې دي
نو آینده ډېره ښه ده ځکه چې افغانان چې دي ډېر زحمت وباسي په دې اروپایي مملکتو کې چې په هر ملي ټیم کې چې نو ډېر په ځان باندې زحمت وباسي آینده ډېره ښه او دا کار ښه دی دوی عمرونه ډېر کمی آینده ډېره روشنه ای
کله چې د چک د خپلو ټیمونو مسابقه یې په خپلو کې یا هم له ځینو نورو هیوادونو سره یا د نورو ټیمونو سره مسابقې ولري د چک دغه داخلي رسنۍ خصوصا دغه سپورټي چینلونه چې لري دوی دا خبرونه خپروي
بله سالی صاحب اول کې تقریبا څلور کاله خو موږ یو تلویزیون نه کوم رادو موږ سره کوم مرکنه وکړي خو دغه دا تیر شوي درې کاله دوه کاله موږ خپل د چک ملي تلویزیون سره مرکه درلودله یو رادو سره موږ مرکه درلودله زمنګ پریکټس ځایونو ته براتل موږ به سره انټرویو کوله نو اوس چې دا ډیر سکاله خو به تقریبا څلور درې څلور تلویزیون سره زمنګ به مرکه
نو دغه مرکه په خپل د خلکو د ذهنیت په جوړولو کې څومره نقش لري او په خپل په دغه هیوادونو کې د کرکټ د غوړېدو څومره فکر کوي چې چانس برابروي
نو هو سالی صاحب دا ډیر ښه دغه ده ځکه چې سکالې چې د زمونږ تقریبا څلور پنځو تلویزیونو سره آلرډي زمونږ خبرې شوې دي چې دوی سره به موږ مرکې لرو دوی به زمونږ د کرکټ میدان ته راځي دوی به زمونږ د پریکټس ځای ته راځي نو اوس چې دا نو تک زمونږ انډر سکسټین یا شپاړس کلن لوبغاړي وګوري نو تقریبا هر یو ټیم کې ټول چکان دي اوس چې دا په موږ چې په شپاړس کلن ځوانان زمونږ شپاړس کلن ټیم چې دا نو په هغې کې تقریبا زه ورغلی وم خپل ورغلی وم په هغه ټیم کې اته چکان لوبېدل
بل تاسو یو مهم پروګرام چې نن سبا تاسو لري هغه څه دی د کرکټ په ډګر
نو پر اوس چې دا موږ ډېر آمدګي چې نیولې ده دغه 2018 ورلد کپ کوالیفای راوند چې کیږي په ګرنسی کې په یو مملکت ده په دغه کې زمونږ د ورلد کپ کوالیفای راوند ده نو موږ هغه ته ډېر آمدګي نیولې ده دغه زمونږ تقریبا هلته موږ ډنمارک سره مخامخ کیږو موږ اسپانیا سره مخامخ کیږو سایپرس ګریس سره موږ مخامخ کیږو نو دغه مسابقې هغې لکه ډنمارک او اسپانیا ډېر ښه ټیمونه دي نو موږ هم ډېر امدګیان ورته نیولی دي.
یونان دا ټیمونه به پیاوړي ټیمونه دي؟
نه، یونان او سایپرس سره موږ مسابقې کړي دي، هغې نه موږ مسابقې ګټلې هم دي، خو د ډنمارک او د اسپانیا ډېر ښه ټیم ده، نو موږ هغې ته ډېر امدګي نیولې ده، ځکه زه پلیرانو سره زه پېژنم د اسپانیا او د ډنمارک، نو موږ په ډېر ښه پریکټس هم شروع کړی ده، هغې ته موږ امدګي نیولې ده.
ډېر مننه سباون داویزی ستاسو د بریاوو په هیله چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو راسره برخه واخیسته. کور ودان او ژوندۍ اوسئ.
مننه ډېره زیاته چې ماته مو وخت راکو په خپل رادو. مننه ډېره زیاته.
غگم جام جام غگم پل پل روانیم گام گام غگم پل 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 روانیم گام گام غگم گوت گوت غگم جام جام غگم پل پل روانیم gagegam par pal ravanyam gam gam gage
ساعت یا